ラジオ。
د سهار پورا و بجې سوې قدرمن اوریدونکو تر ونیمو بجو د ازادي رادیو په لومړنۍ خبري مجله کې زه سلیم محمد صالح در سره يم. سلامونه می ومني. نن شنبه ده، د جدي شپږویشتمه چې د جنوري له شپاړسمې سره برابرېږي. دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبري مطالبو لنډیز. ټاکل سوې نن ولسي جرګه د نوي کابینې پاته اولسو وزیرانو ته د باور او یا هم رد رای ورکړي. تیر شپه د کابل پر وزیر اکبر خان مینې توغندۍ لګېدلې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. پرون د افغانستان په جنوب کې یوې بمي چاودنې د ناټو دوه عسکر ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د امریکا بې پیلوټه مشکوکو الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې 15 وسله وال وژلي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي ریچارډ هولبروک پروند د پاکستان له جمهور رئیس سره وکتل او د ترهګری پر ضد مبارزه او نور موضوعاتو باندې ورسره خبرې وکړې. د ایران چارواکو د دې هیواد د مخالفو سیاسي مشرانو غورځنګ ته خبرداري ورکړې چې په ایمیلونو او لنډو لیکلو پیغامونو کې د روان سیاسي بحران نه تنظیموي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په هیتی کې د تیر اونۍ د زلزلې له کبله رامنځته شوې ویجاړي فوق العاده حالت وضع کړی. یو پخوانی ایرانی ډیپلوماټ چې د اصلاح غوښتونکو د وروستیو مظاهرو په وړاندې د ایران حکومت د سختګیرۍ په اعتراض له خپلې دندې استعفا کړې، د ازادي راډیو ایرانی څنګ ته ویلي چې شای نور ډیپلوماتان به هم د ده پر پله پل کښېږدي. او نن په اوکراین کې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره پیل شوی کمپاین پای ته رسیږي. ټاکل شوی دغه انتخابات نن وسی. قدرمن اوریدونکو، کوشش کوو چې د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه هم تاسو ته معلومات درکړو چې ټاکل شوی ده د ولسی جرګې استازي نن پاته اولسو وزیرانو ته د باور او یا هم رد رای ورکړي چې دغه غونډه په څو شیبو کې پیلېدونکې ده. کوشش کوو د ولسی جرګې نظر هم په دې اړه راواخلو او تاسو ته وروستي معلومات درکړو. لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې واورېدل، نړیوال اژانسونه د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د راکټي حملې خبر ورکړی دی. اژانسونه ویلي دي چې په وزیر اکبر خان کې د بهرنیو هیوادونو سفارتخانه او د زیادو مؤسسو دفترونه هم موجود دي چې جدي امنیتي څارنه کوي. د راکټي حمله تیر شپه سوي، خو تلفات یې نه دي رسولې. د کابل پولیسو ویلي چې راکټ د سړک پر غاړه لګیدلی او د زینو نږدې ودانیو هندارې ماتې کړې دي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله کې چې دا وضعیت په بغداد کې د تشدد سره مقایسه سینو لیدل کېږي چې په کابل کې دا ډول حمله کم لیدل سوي دي. اژانسونه وایي چې دغه ډول راکټونه په دې وروستیو کې پر کابل زیات لګیدلی، خو تلفات او جاړې نه درمسته کړې، خو تشویش په خلکو کې زیات ایجاد کړی دی. په افغانستان کې له څه مودې راهیسې د وسلولو طالبانو د یو شمېر کړیو د جذب د هڅو په اړه خبرې کېږي. د امریکا، بریتانیا او افغانستان حکومتونه غواړي چې د طالبان یو شمېر کسان په پیسو او یا هم د ځینو وړاندیزونو په مټه د وسلې ایښودلو ته قانع کړي. په دې اړه نور له فرشتې جلزی څخه خبرې.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د دواړو خواو ترمنځ د باور نشټوالی د هڅې له خنډ او ستونزو سره مخامخ کوي. د انګلستان چاپ ګارډین رسپانه په خپل وروستۍ غنه کې د امریکایي مقاماتو په حواله لیکي چې د برېټانیا حکومت حتی له هغو عناصرو سره چې له وسلوالو طالبانو جلا کېدای سي د نقدو مرستو د پروګرام طرحه جوړه کړې ده. ګارډین لیکي د برېټانیا حکومت د یو نړیوالې بودیجې د رامنځته کولو هڅې هم پیل کړې. له دې بودیجې به هغو وسلوالو طالبانو ته چې خپلې وسلې پر مځکه ایږدي پیسې ورکول کېږي. د امریکا او افغانستان حکومتونه په دې اړه د برېټانیا د حکومت هڅو ته د شک په نظر ګوري. نو د ورځپاڼې په لیکنه همدا دلیل دی چې برېټانوي مقاماتو د دې نوي ابتکار وړاندیز کړی تر څو په دې ډول د متقابل اعتماد اساس کېښودل شي. د دې مسلې جزئیات به د لندن په کنفرانس کې چې په راتلونکو څو ورځو کې جوړېدونکی دی وړاندې شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن د پنځمبه پورز د انګلستان پارلمان ته پوینا کې ویل هیله من دی چې د لندن په کانفرنس کې ګډون کوونکي به د طالبانو د دعوت او له هغوی سره د اړیکو نیولو له سیاسي پروګرام سره موافقه ترلاسه شي، تر څو د پوینا د افغانستان حکومت هغه خلک خپل لوري ته جذب کړي چې د مجبوریتونو پر اساس له طالبانو سره یو ځای شوي دي، خو له فکري لوري له هغوی سره موافق نه دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې طالبان یو سره او واحده کتله نه ده، بلکې له مختلفو ګروپونو جوړ سوي دي چې په هغوی کې بهرني وسلوال، قومي او محلي خلک او د مخدر موادو قاچاقونکي شامل دي. داسې کسان هم سه چې یوازې د ورځې د لسو ډالرو د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو سره ولاړ دي. ډیوډ میلبند ویلي یو شمېر عادي افغانان دي چې له ویرې په خپلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، خو د ده په وینا د یوې سمې سیاسي ستراتیژۍ او د ارتباطاتو د ټینګولو د سمو لارو چارو په غوره کولو د دې تفکیک کیدای سي. له وسلوالو طالبانو سره د تماس ټینګولو په اړه بحثونه څرګندوي چې په افغانستان کې د خپل قدرتونه د نتیجې ته رسیدلي چې جګړه د افغانستان د کړکیچ د حل لار نه ده، بلکې نورې لارې چارې باید غوره سي.
له وسلوالو طالبانو سره مو د سولې د خبرو اترو په اړه رپورټ اوریدی. هغه څنګه چې په دورستۍ کې خبر سوي شي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر د جمعیت اسلامي د تنظیم مشر استاد برهان الدین رباني د خپل واکمنۍ په کلونو کې د آریانا افغان هوایي شرکت یو الوتکه په غیر قانوني ډول پلورلې ده. په دې اړه راپور په ژواک خبري اژانس ورکړی او لیکلي دي چې په دې معاملې کې په مشهد کې د افغانستان د هغه وخت جنرال قونسل چې ولسمشر کرزي په نوې کابینه کې ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي هم داخل دي. په دې اړه نور له احمد تکل څخه اوري.
په غیر قانوني ډول د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکې د خرڅلاو اسناد په ژواک خبري اژانس خپره کړي او په دې اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې استاد برهان الدین رباني نه کاله مخکې د خپلې واکمنۍ پر مهال د آریانا افغان هوایي شرکت الوتکه په غیر قانوني ډول پر یو ایراني شرکت پلورلې ده. د آریانا د الوتکه په 1980 کال کې په 300,000 امریکایي ډالرو له روسیې څخه اخیستل شوې وه، خو استاد رباني د ایران پر کاسپین کمپنۍ په 4,500 ډالرو پلورله. په ژواک په دې اړه د خپلو څېړنو په حواله لیکي په دې معامله کې انجینیر عبدالرحیم سید جان چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا په نوې کابینه کې د کډوالو چارو د وزیر په توګه نومول شوی دی هم لاس درلود. په ژواک وړاندې لیکي کله چې له ښاغلي رباني څخه پوښتنه وشوه چې د ولې له دې معاملې سره چې د بېوزلي افغانستان په ډېر زیات زیان تمامه شوه موافقه وکړه، نو د هیڅ منطقي ځواب نه درلود او د دې پر ځای هڅه وکړه چې ځان په دې او هغه خبره تیر باسي. د پرله پسې همدا خبره کوله چې د هو کلو مخکې مسأله اوس را برسېره کول هیڅ معنی نه لري. د هغه وخت یو دولتي مقام چې نه غوړي نوم یې ذکر شي وای حتی د الوتکې په بدل کې اخیستل شوی 4,500 ډالر هم هیڅ کله د حکومت حساب ته انتقال نشول. خو عبدالرحیم چې په نوې کابینه کې د کاندید وزیر په توګه معرفي شوی ټینګار کوي چې له ایراني شرکت څخه ترلاسه شوی 4,500 ډالر د استاد رباني له امر سره سم هغه مهال په مشهد کې د افغانستان د قونسلګرۍ بانکي حساب ته انتقال شوی دی. عبدالرحیم وای یاد شوی 4,500 ډالر وروسته بیا د مجاهدینو د حکومت د نویو بانک نوټونو د چاپ لپاره روسیې ته ورکړل شول. د پرله پسې خپل دفاع کوله، ویلي دای د حکومت یو صادق مامور وو او تل یې تر ځانه د لوړو امرانو اوامر پر ځای کول. د 1958 پرله پسې نمبر لرونکې آریانا الوتکه په 1990 کال کې هغه مهال چې شمالي ټلوالي مزار شریف له طالبانو څخه بیرته ونیو د مزار شریف په هوایي ډګر کې ولاړه وه. له مزاره د طالبانو له ایستلو وروسته د الوتکه تهران ته ولوزول شوه او د 2001 کال د جنوري په 2 نیټه پر کاسپین هوایي شرکت وپلورل شوه. په مشهد کې د افغانستان د هغه مهال جنرال قونسل عبدالرحیم وای له ده سره پر ټولو موجودو اسنادو د استاد رباني لاسلیکونه شته. دی وای هغه مهال دا پیسې دولتي بانک یعنی د افغانستان بانک ته نشوای انتقالېدای، ځکه دا بانک د طالبانو د واکمنۍ په قلمرو کې وو.
د ازادي رادیو خبري مجله هوري
په کابل کې د سهار 9:08 د قدرمن اوریدونکو پر روانه خبرونه کې د پاکستان ورستي وضعیت هم کتنه کوو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. دغه راز به واوري چې نړیوالو رسپانو پر افغانستان ځینې تفسیر خبرې کړي دي چې ورسته به دغه تفسیر تاسو ته وړاندې شي. لکه مخکې مې چې تاسو یادونه وکړه نن ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر حمید کرزي لخوا پیشنهادي وزیرانو ته ولسو وزیرانو ته د باور یا هم رد رای ورکړي. له کابل را سره د ولسی جرګې استاد شغلی جمیل کرزي د ټلیفون مستقیم تماس کړي. کرزای صاحب سهار مو په خیر او ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره یست. په دې اړه کوم معلومات راکړي چې دغه غونډه کله پیلېږي؟
تاسو هم ډیر مننه زما احترامات تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. غونډه په صورت عموم خپل پر وخت 8:30 بجې شروع کیږي.
بله، او ټاکل شوی ده چې ټول ولس وزیرانو ته نن رای ګیری وسی که څنګه؟
صاحبانو کاندید وزیر صاحبانو دا خبر دا قناعت وړ وی د دوی د تابعیت باندې بیا یو دوباره یو خبره کیږي او دوی پر اسناد باندې د بعض ذرایعو سره خبر شوي چې د وزارت ته د لوړو زده کړو د پنځو نوماندو وزیر صاحبانو اسناد رد کړي دي چې دا قابل د قبول نه دي د وزارت لپاره. نو پر هغه باندې به موږ متیقن یم بحث کیږي، د هغه بعد بیا صندوقونه د رایې دپاره ایښول کیږي.
بله، دغه زیاتره وزیران خو مخکې ولسي جرګې ته خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي دي، یعنی د ولسي جرګې د استازو قناعت دوی حاصل کړی دی.
نو دا فرق کوي، بعضې کړی دي بعضې نه دی کړی، خو بیا هم په صورت عموم د دوی خبرې قناعت بخش وي. د دوی د اسنادو او د تابعیت پر موضوع باندې لا بعضې مشکلات شته.
دغه مشکلات د زیاتو وزیرانو سره شته، زیاتو پیشنهادي وزیرانو سره شته که کمو سره؟
تقریبا د پنځو نوماندو صاحبانو دغه د اسنادو موضوع ده، او د یو یا دوو نوماندو وزیر صاحبانو تابعیت موضوع ده.
بله، که چیرې ځینې وزیران د باور رای ترلاسه نه کړي، ولسی جرګه به بیا څه کوي؟ بیا به انتظار کوي، خپل رخصتي به ځنډوي، او دوی ته به د باور رای لپاره لکه څنګه چې مخکې خپل رخصتي ځنډولې وه، رخصتي به هغسې ځنډوي او انتظار به کوي؟
زه په دې نظر یم چې دا یو ډېر عادي روان دی چې ولسمشر د اساسي قانون په اساس موږ سره معرفي کوي، او د ولسي جرګې صلاحیت دی د رد او تایید. نو دا بالکل موږ به وګورو هغه وزیر صاحبان یا هغه افراد چې واقعا کاري برنامې ښه دي او دوی کولای شي چې کار وکړي، او د دوی د پرون چې دوی پرون څه کړي دي، د دوی پروني وظایف څه شوه، هلته د دوی لاسته راوړنې څه وې، هغه ټول مطالعه کیږي، هغه بعد دوی ته رایه ورکول کیږي. نو که یو څه نوماند وزیر صاحبان بدیږي، واضح خبره ده چې نور به مفتره معرفي کیږي، البته د رخصتۍ بعد نه.
بله، ځینې وزیران چې رد سوي دي هغوی یو شمېر رسنیو ته ویلي دي چې د ولسي جرګې استازو ورسره جفا کړې ده، او په ولسي جرګې کې ځینې زادوبندونه شته. د چا خبره تاسو دا خبر تاییدوي یا دا ډول اوازې؟
ولا کېدای شي هغه وزیر صاحبان چې رد سوي دوی خپل به د خپل د ملت سره جفا کړې وي. دا د ملت کور و، د ملت په کور کې د دوی ټول کړنې وڅړل شوې، ولیدل شوې چې دوی په تېرو یو کال یا دوه یا درې کلو کې دوی څه کړي دي، څه لاسته راوړنې وې. نو دوی به حتمي د ملت سره، خپل د ولس سره به جفا کړې وه چې د ولس نمایندګانو دوی ته رد خپل یعنی اعتماد یې ورباندې ونه کړ او د رد رایه ورکړه. دا خبره زه مطلق ردوم، دوی باید خپل دا خبره واخلي.
ډیره مننه. د کابل څخه د ولسی جرګې استازی جمیل کرزی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې و چې ویل کیږي نن ولسی جرګه شایي چې د نوې کابینې لپاره ولسو پیشنهادي وزیرانو ته د باور یا هم رد رای ورکړي. په دغو پیشنهادي وزیرانو کې زلمی رسول د بهرنیو چارو وزارت لپاره، حبیب الله غالب د عدلی وزارت لپاره، ډاکټر هاشم اسمت الهی د لوړ زده کړو وزارت، ډاکټر محمد یوسف نیازی د حج او اوقافو وزارت، انجینر محمد بشیر لالی د فواید عامه وزارت، ډاکټر سلیا سریال دلیلی د عامه روغتیا وزارت، عبدالهادی ارغندیوال د اقتصاد وزارت، محمد هادی حکیمی د سوداګری او صنایع وزارت، جرولا منصوري د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت، امینه افضلی د کار ټولنیز چارو او معلولینو وزارت، انجینر عبدالرحیم اوراز د ترانسپورت وزارت، پلوشه حسن د ښځو چارو وزارت، انجینر عبدالرحیم د کډوالو چارو وزارت، ارسلان جمال د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت، زرار احمد مقبل له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت، سلطان حسین ایساری د شاری پراختیا وزارت، او عبدالقدوس حمیدی د مخابرات وزارت لپاره پیشنهاد سوی دي چې نن به ولسی جرګه دوی ته د رد یا هم باور رای ورکوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په کابل کې پرون د پښتو نړیوال مرکز پرانیستل سو. ویل کېږي چې په دغه مرکز کې د افغانستان او د سرحد هغې غړې کلتوري او ادبي ټولنې شامل دي. د افغانستان د کلتوري ټولنو د مشورتي شورا غړي خوشحال روحي ازادي راته ویل چې د دې مرکز په جوړېدو سره به د ټولو کلتوري ټولنو که په افغانستان کې دي او که په نورو هیوادونو کې، دوی به د ستونزو پر حل په ګډه کار کوي. له کابل اوربانی معصوم ایوند رپورټ لري.
د افغانستان د پښتون نړیوال مرکز غړي وای دا مرکز د کلتوري چارو د همغږي او لوی ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی دی. د افغانستان د 25 ولایتونو د پښتو کلتوري ټولونو استاد د جمعې په ورځ په کابل کې سره غونډ شوی وو او پښتون نړیوال مرکز یې پرانیستی. د افغانستان د کلتوري ټولونو د مشورتي شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي ازادي رادیو ته د دې مرکز د جوړېدو او اهداف په اړه وویل.
د پښتون نړیوال مرکز اساسي موخه دا ده چې دغه بیلابیل ټولنې جمع مخکونه وخصلو دوی د یو بل ستونزو د بل دې حسونه په شکل خبر شي دی وی ګډ استراتیجی لمخه او ګډ اهداف چې موږ ټاکلي دي هغه لپاره ګډ حل ځلې وشي. پښتانه چې زده کړې له نیمه څخه تر زیات اندازې پورې محروم شوی دي او یا په زوره محروم ساتل شوی دي او مکتوبونه سوځل کیږي او په مخ کې خندونه رامنځته کیږي څنګه کولای شو چې دغه برخه کې د غستونځ لمنځه
د پښتون نړیوال مرکز په افغانستان په اوه حوزه او د پاکستان په څلور حوزه کې څنګه لري. البته په هغه سیمو کې چې افغانان پکې اوسېږي په افغانستان کې تر دې وړاندې کلتوري ټولنه هڅه تر ډیره همغږي نه وي. کلتوري او ادبي چار په انفرادي ډول تر سره کیږي چې اغیزې د کارپوهانو په باور مثبت نه وي او دا ورستۍ جوړ شوی مرکز به وکولای شي چې د ټول کلتوري ټولنو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. غلام علي نوري چې دغه مرکز پرانیست غونډه تر غلي وای چې دغه مرکز به د ټول کلتوري ټولنو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او کلتوري او ادبي کارونه به په منظم ډول پر مخ لاړ شي.
پښتانه سره هماهنګ کوي، پښتانه لیکوالان ترمنځ فاصله چې دا فاصله کموي، یو د بل د ضرورت نسخه خبريږي او یو د بل ته د حمایت هغه لار آماده کیږي. په دې کې ټول افغانستان پښتانه ټول سوي دي.
د دې مرکز مسولین وايي د کلتوري او ادبي هڅو د همغږي ترڅنګ به هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د میشتو خلکو روانو ستونزو ته هم د حل لارې چارې پیدا کړي. په دې ورسره کې د افغان دولت او ځینو کلتوري ټولنو لخوا د پښتو ادبیاتو د غني کولو هڅې سوي، خو دغه مرکز پرانیستون کې وايي چې لا هم ډېر کار ته اړتیا شته. دوی وايي د ډېر شمېر افغان لیکوالو اثر نا چاپ پات دي چې چاپ ته خورا ډیر اړتیا ده او دا مرکز به وکولای شي چې تر ډیره پورې د اړتیا پوره کړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته ورځ مخ کړی دی چې سیمه ایز او نړیوالو مسایلو ته مخه کو. د روانې خبری مجلې د مهمو خبری مطالبو لنډیز به یو ځل بیا وړاندې شي. ټاکل سوی نن ولسی جرګه د نوي کابینې لپاره پاتې ولسو پیشنهادي وزیرانو ته د باور یا همراد رای ورکړي. تېره شپه د کابل پر وزیر اکبر خان مینې توغندې لګېدلې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل سوي. پرون د افغانستان په جنوب کې یوې بمی چاودنې د ناټو دوه عسکر ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د امریکا یوې مشکوکې بې پیلوټ الوتکې پرون د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې 15 وسله وال وژلې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک پرون د پاکستان له جمهور رئیس سره وکتل او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او نورو موضوعاتو په اړه ورسره خبرې وکړي. د ایران چارواکو د دې هېواد مخالفو سیاسي مشرانو غورځنګ ته خبرداری ورکړی چې په ایمیلونو او لنډو لیکلو پیغامونو کې دي سیاسي بحران ته لمن نه وهي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې په هیټي کې د تیر اونۍ د زلزلې له کبله رامنځته شوې ویجاړۍ فوق العاده وضعیت جوړ کړی. یو پخوانی ایرانی ډیپلومات چې د اصلاح غوښتونکو د وروستیو مظاهرو په وړاندې د ایران د حکومت د سختګیری په اعتراض له خپلې دندې استعفا کړې وه، ازادي راډیو ته ویلي شایي نور ډیپلوماتان به هم د ده پر پله پال کېږدي. او نن په اوکراین کې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره پیل شوی کمپاین پای ته رسیږي. د یو بدن دوه سرونه د پاکستانی او افغان طالبانو د یووالي نشي. دا د لندن چاپ اونیزی مجلې اکونومیست د یوې لیکنې عنوان دی. د دسمبر پر 10 د افغانستان په خوست ولایت کې د یوه ځن وژونکي برید له کبله او امریکایي او یو اردنی جاسوس ووژل سول. دا پیښه د امریکا استخباراتو یا سی ای ای ته یو مصیبت و، خو تاثیر به یې شایي په پاکستان کې ډېر احساسوي وي. په دې اړه نور په دې رپورټ کې اوري. د جنوري پر 9 تاریخ یو ویډیوي کسټ پورسي چې پکې اردنۍ ځنوژونکي ډاکټر همام خلیل ابو ملال البلاوی ښکاري، تر څنګ حکیم الله مسعود ناستې او په دې ویډیوي پیغام کې البلاوی خپل د خدای پامانی پیغام ثبت کړی. دا ښکاري چې دغه ویډیو به د پاکستان په شمالي وزیرستان کې ثبت شوی وي. دا سیمه له خوست څخه چې البلاوی پکې چاودنه وکړه 14 کیلومتره لرې پرته ده. البلاوی د اردن هیواد په مرسته راغلی و چې د القاعده شبکې د عالی رتبه غړي په اړه د امریکا د استخباراتو یو لوړ رتبه هیئت ته معلومات ورکړي. فکر کیږي چې د القاعده زیات غړي به په شمالي وزیرستان کې پټ وي، لکه څنګه چې مسعود هم د پاکستانی پوځ د عملیاتو په نتیجه کې له جنوبي وزیرستان څخه شمالي وزیرستان ته پښې سپکې کړې دي. اکونومیست مجله زیاتوي د شمالي وزیرستان زیات برخه د پاکستانی او افغان طالبانو له خوا کنټرولېږي چې افغان جهادیست جلال الدین حقانی به هم پکې ونډه لري چې د پاکستان د استخباراتو په خوانی متحد دی مجللې کې د دې ویډیوي کاسټ خبرېدل د مسعود لپاره یو پرمختګ او افتخار دی چې تیر کال د بیت الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د پاکستانی طالبانو مشري کوي ډاکټر البلوی په دې ویډیو کې ادعا کړې چې دغه انتحاري حمله د هغه لومړی جهادي عملیات دی چې د امریکا او د دې هېواد د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو پر خلاف کوي او دا برید د بیت الله مسعود انتقام لپاره د پاکستان له سرحداتو د باندې کوي کیدای سي د دې ځان وژن کې دغه اقدام د دې سبب سي چې د پاکستان پر اردو په خاص ډول د امریکا له خوا فشار زیات سي چې په شمالي وزیرستان کې خپل پوځي عملیات زیات کړي خو پاکستان په دوه دلیلونو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ځنډولې دي لومړی دا چې یو لک شل زره پاکستانی عسكر د دې هیواد په شمال غرب کې تر سخت فشار لاندې دي په خاص ډول اوس چې د هند له خوا خطر احساسوي دویم دا چې پاکستان نغوړي په شمالي وزیرستان کې لنیوي دشمن یعنی د حقانی په ګډون له افغان طالبانو سره لاس او ګریوان سي حقانی هغه څوک دی چې په خوای له پاکستان سره کوم اختلاف یا داوا نه درلوده او د دله طریقه به پاکستان غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ او غیز زیات کړي لنډه دا چې د سختدریزو ډلو ترمنځ فرق کول سخت کار دی په خاص ډول اوس چې ویل کېږي حقانی او مسعود دواړو د ډاکټر بلاوی له خوا تر سره سوي انتحاري حمله کې لاس درلود
خبری مجله اوري
بیا هم د پاکستان په اړه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي ریچارډ هولبروک پروند د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره وکتل او د ترهګری پر ضد پر مبارزه او نور موضوعات یې ورسره خبري وکړه نو موري همدارز پاکستان د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم خبري کړې دي د پاکستان سیاستوالو له د څخه غوښتنه کړې چې امریکا باید د پاکستان پر قبایلی سیمو خپل حمله بند کړي د ازادي رادیو خبريال نجيب عمر له پېښور نور حال راکوي
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي ریچارډ هولبروک وای پاکستان او امریکا د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه کوي نو موري چې د اسلام آباد څخه لیدنه کوي د جمعې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري سره وکتل ریچارډ هولبروک د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په سیمه کې په امنیتي حالاتو او د انرژي په موضوع خبرې اترې کړې دي د پاکستان دولتي خبري ایجنټس اي پي پي لیکي چې دواړو مشرانو د امریکا او پاکستان د اړیکو په خکولو هم خبرې کړې دي د لیدنې پر مهال په اسلام آباد کې د امریکا سفیر میرمن اني پیټرسن او د پنجاب ایالت والی سلمان تاثیر هم موجود و هولبروک تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه هیواد د لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی د نورو حکومتي چارواکو د اپوزیسیون د مشرانو سره هم کتلې دي د پاکستان د سیاسي ګوندونو کوم مشرانو چې نوموړي سره کتلې په هغو کې د پیپلز ګوند د فوزیه وهاب د ام کیو ام ګوند د فاروق ستار د عوامي نشتل ګوند د اسفنیار ولی خان د پیپلز ګوند شیرپاو ډلې د مشر افتاب احمد خان شیرپاو او د مسلم لیگ ګوند د اسحاق ډار نمونه د یادولو وړ دی د پاکستان د حاکم ګوند او د غید د پلویانو ترڅنګ د اپوزیسیون د ګوندونو مشرانو هم د امریکا د حکومت د خاص استازي نه د غوښتنه وکړه چې حکومت باید د پاکستان په قبایلی سیمو د بي پيلوټ الوتکو بمباري ودروي دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبې په ورځ هم په شمالي وزیرستان کې د امریکا مشکوکو الوتکو بمباري وکړه دولس کسان ووژل او څوارلس نورې ژوبل کړل داسې ګنګوسې وې چې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر حکیم الله مسعود هم په دغه حمله کې وژل شوی دی خو کوم پاکستاني مقام دغه مړینه تایید نه کړه د طالبانو ویان اعظم طارق هم رسنیو ته ویلي چې حکیم الله د حملې نه مخکې د یاد شوي ځای نه وتلو ریچارډ هولبروک ویلي پاکستان او امریکا به د حکیم الله مسعود ترڅنګ د نورو طالب او القاعده مشرانو پر ضد په ګډه مبارزه کوي نو موري تیر ورځ د سواد درې څخه حمله دنه وکړه په دغه سیمه کې د بیا رغونې پروسه په خپل سترګو ولیدله د امریکا حکومت د سواد د خلکو د ژوند د خکولو لپاره د پاکستان سره په میلیونونو ډالر مرسته کړې ده نجیب امیر د ازادي رادیو پېښور
او سم ازنی نړیوال او سیمیز خبرونه د پاکستان امنیتی چارواکي وای د امریکا یوې مشکوکې بي پيلوټ الوتکې پروند د افغانستان پولي ته نږدې د پاکستان په قبایلی سیمه کې 15 وسلوال وژل دي چارواکو چې د نمونو د نشول په صورت کې په ډیره معلومات ورکړي ویلي میر علي کلی ته نږدې په دې حمله کې یو کور ویجاړ کړی دی یا میر علي کلی ته نږدې په دې حمله کې یو کور ویجاړ شوی دی په عین حال کې اسوسییټډ پریس ایجنټس د پاکستان د استخباراتو له قوله خبر ورکړي چې د امریکا یو مشکوک توغندي په دې وروستیو کې یو داسې سختریزي وسلوال وژل چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې یا FBI پلیس کې نوم شامل وو د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې په هیټي کې وروستۍ زلزلې شدید زیان رسولی دی. جمهور رئیس اوباما پرون له سپینې ماڼۍ په یوه لنډه بیانیه کې خبرداری ورکړ چې د ژغورنې په چارو کې به ستونزې موجودې وي.
American resources continue to arrive in Haiti. Search and rescue efforts continue to work.
دوی وایي هیټي ته به د امریکا مرستې ادامه لري. په مصیبت کې د متاثره سوو کسانو د لټولو او ژغورلې هڅې به دوام لري. زموږ د ژغورنې ډلې وتوانېدې چې په ډېرو بدو شرایطو کې د هیټي د یو شمېر خلکو او هلته د ځینو موجودو امریکایانو ژوند وژغوري. د هیټي چارواکو ویلي چې تر اوسه 40,000 جسدونه خاورو ته سپارلي دي. د سره صلیب نړیوال سازمان وایي شایي په هیټي کې په وروستۍ زلزله کې لږ تر لږه 50,000 کسان وژل شوي وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې ژر به په خپله هیټي ته سفر کوي تر څو په سیمه کې وضعیت له نږدې وڅاري. د ملګرو ملتونو سازمان همدارز له هیټي سره د لږ تر لږه 550 میلیونه ډالر عاجل مرستې اعلان کړې. دا سازمان وایي چې په هیټي کې لږ تر لږه 300,000 کسان د زلزلې له کبله بې کوره شوي دي. د ایران چارواکو د دې هیواد د مخالفو سیاسي مشرانو غورځنګ ته خبر ورکړی چې په ایمیلونو او لنډو لیکلو پیغامونو کې د رواني سیاسي پیشنې تنظیموي. د ایراني زده کوونکو نیمه رسمي خبري اژانس خبر ورکړی چې د پولیسو مشر اسماعیل احمدي مقدم نن د مخالفینو ملاتړ کوونکو ته اخطار ورکړ چې د یو سیستم په مرسته ایمیلونه او د موبایلونو لنډ لیکلي پیغامونه څارلی سي. په دې وروستیو کې د ایران ځوان زده کوونکو او د انټرنیټ ماهرینو د حکومت پر ضد مظاهرو په تنظیم کې ډېر مهم رول لوبولی چې دغه مظاهرې د جون د میاشتې د جمهور ریاست تر انتخاباتو وروسته زیاتې سوي دي. نن په اوکراین کې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاین پای ته رسیږي. ټاکل شوی دغه انتخابات نن وسی نظر پوښتنې ښیي چې صدر اعظم یولیا تیموشینکو تر خپل سیال پخوانی صدر اعظم ویکتور یانوکوویچ مخته ده. ولسمشر ویکتور یوشچونکو چې په 2004 میلادي کال کې د نارنجي انقلاب په وخت کې یانوکوویچ ته ماتې ورکړې وه ګمان نه کېږي دویم ځلې انتخابات وکړي. یو پخوانی ایرانی ډیپلوماټ چې د اصلاح غوښتونکو د وروستیو مظاهرو په وړاندې یا د دغو مظاهرو په اختلاف د ایران حکومت د سختګرۍ په اعتراض له خپلې دندې استعفا کړې ده. ازادي راډیو ویلي دي ازادي راډیو ته نوموړي شای نور ډیپلوماټان هم ورته اقدام وکړي. محمد رضا حیدری چې د ناروې په مرکز اوسلو کې د ایران د سفارت قونسل و د رواني میاشت په پیل کې استعفا وکړه. هغه نه دی ویلي چې په ناروې کې به سیاسي پناه واخلي او کنه، او که څه نوموړي دغه هم زیاته کړې ده چې ژوند ته خطر پېښ شوی دی. او اوس به لنړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه تبصرو ته غوږ شو چې سلطان محمد سرور دغه تبصرې کتلی دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د خپلې وروستۍ ګڼې په یو مطلب کې وایي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د پراختیا او پیاوړتیا پروګرام رسمن منلی دی. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه یوازې خبرې کېدې، خو اوس د امریکا دفاع وزارت د دغو ځواکونو د پراختیا او روزنې پروګرام رسمن مطرح کړی دی. ورځپاڼه د امریکایي عسکرو مرګ ژوبلې او په خوست کې د امریکا د استخباراتو د کارکوونکو وژنې ته په اشاره کې لیکي چې د افغان اردو او پولیسو د شمیر زیاتول بهرنیو قواوو ته ځکه ډېر اهمیت لري چې دغه ځواکونه بهرني عسکر له ګواښونو ژغورلی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې نوي اهداف دادي چې د راتلونکي میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې به د افغان ځواکونو شمیر له 102,000 عسکرو څخه 101,000 عسکرو ته اوچت کړی شي، او دغه شمیر به په 13 میاشتو کې دومره اوچت شي چې په دې موده کې له افغانستانه د امریکایي قواوو وسلو ته لاره اواره شي. خو نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو له قوله دا هم لیکي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام بیا هم د افغانستان په امنیتی وضعیت پورې ارتباط لري او په دې اړه کومه دقیقه فیصله نشته. نیویارک ټایمز لیکي چې په راتلونکي مالی کال کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د روزنې لپاره 11,600,000,000 ډالر ټاکل شوی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم خپلې وروستۍ ګڼې کې په خوست کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA د مامورینو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د دغه مطلب په یوې برخې کې راغلی دی چې له دغې پیښې وروسته د امریکا او لویدیځ اکثرو مطبوعاتو په خوست کې د CIA مامورین ګرم ګڼلي او لیکلي دي چې دوی ولې امنیتي مقررات په پام کې نه دي نیولي او له انتحاري برید کوونکو سره یې لیدلي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې په وژل شویو کسانو باندې انتقاد له انصافه لرې خبره ده. دغه کسان چې په افغانستان کې د تروریزم ګواښته سینې سپر کړې وي باید وستایل شي. ورځپاڼه لیکي هغه کسان چې په خوست کې ووژل شول د وضعیت په اړه خپل جاج او قضاوت درلوده، خو بیا یې هم خطر ومانه او ځانونه یې له لاسه ورکړل. واشنگتن ټایمز لیکي اوس د دې په ځای چې دغه کسان ګرم وګڼل شي، ښه به دا وي چې دوی ته دعا او له کورنیو سره یې همدردي وشي. ورسپانه زیاتوی چې امریکایان باید د دوه کسانو چې د خپل ملت د امنیت لپاره خطر په ځان منلی منندوی وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې مو اوریدل چې ټاکل سوی د نن ولسی جرګه پاته اولو سو وزیرانو ته د باور یا همرا د رای ورکړي. چې نیم ساعت وروسته به په دې اړه تازه معلومات واوري. اوس مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی چې بل خبري مجله تاسو ته وړاندې کړي.